سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنری لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس شبکه لیکلي، دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنری د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رشتې محصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3.5 کانټینر شاوخوا وي هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترسیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیو لیست کې لري دا غیر سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیږي چې د خوشې کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګرۍ تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټه برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې مناسبت جوړ شوی و د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټه برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځمبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په اود مدني ښار کې وروسته له هغه وسلوال نښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشاوي اود مدني ښار روانه اونۍ نیولی دی. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 2500 څخه تر 300 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون ویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ته رپورټ لرو. په تیره بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دی ټول مریضان دی د یوې نقص دوا درک نه لګیږي نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کمې وجې نه کوم د هیڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هیڅ هیله نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه 15 تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی زوروي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته طالبان دا دواړه ایم چیډی ډیر یو لژوند سخت کړای دی او دا چیډی کنادا ډیر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
غزه ورسته حالم درکو
د اسرائیل پوسټ پرون پنځشنبه وویل چې په غزه ترنګه کې په لسکونو هدفونه بمباري کړی دي. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 30,000 ته رسیدلی.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبري مجله ته مو بیا هم ز صفي الله ستانګ زید قادر جلالو په تخنیکی همکاري هر کلی کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پرسنیو کې مناکت شوې ده چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وژل شو کسانو په خاطر د شنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړی. د پنځشنبه ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبه ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رښتې معاصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو هم ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریدګر د پنځشنبې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفې پوهنځي سره ډزې کړي چې لږ تر لږه 14 کسان یې وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د 10 کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریدګر پخپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وندراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د دسمبر په 15 په پراګ کې په یو بل برید کې چې یو 22 کلن سړی او د هغه 2 میاشتنی لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري. څنګه د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې پر ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چې کی رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د دسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپل ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیز شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیر بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د 14 کال د مرغومی اجدی لمړی نیټه او د ژمي د موسم لمړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وی دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
WFP will only be able to
د خړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړې په دوه کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تکه چې کم دی خوندې ښځې هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خړو نړیوال پروګرام ارسوچ په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او ارسولو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوړسوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولای شي د خړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټوله افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالر ته اړتیا ده د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کاله شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلۍ لرم نه بخارۍ نه چرۍ نه د خسو کمایي لشته ده اته د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم خپله اوس مریضه یم بچان مې مریضان دي ټول مریضان دي د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي نو زه به چرۍ بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم د هېڅ څه شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅه هیله نه لرم
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي له پاکستان ایران او نورو هیوادونو د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړئ
آزادی رادیو څلور ساعته
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدور او کارګرو هم د ویزه او پاسپورت غوښتنه کیږي هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د یو شمیر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلی دي په دې اړه باندې له سیمه فرحات شینواری ریپورت لري
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وای چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتې روان دی او وسی پاسپورتونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورت ته کوم کارګرانو سره یې خشتي په سره اوس په قبضه کې دي د سره براته دي مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورت وخښته د لاس او په خیر بالکل و تړلې او دا بندي کړه ته کرخه دواړ وړ خوتا ډېر ستونزې او مشکلات دي په لاو چکم ایپ سی دا لیا کستم والا دي تام مزدوران ډېر زیات تنګي او دا وس کوم مزدوران چې دي دوی با سپارلې سره هم ګنډي وټي وړي افغانستان به ځان سره شیمپو صابون دا سي راخت چاکلیټ بسکټ دا به ځان سره افغانستان له پاکستان لراوړو پاکستان به دا دال ګوړه بورا دا به افغانستان لوړه نو وس
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتګ سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان نو دا دواړه یې چیړي نو ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه روان توانی چې دوی لاس ګنده ویسی روپې وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زموږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اسانی طریقې سره د خپل ګنده غوټه وړي او روزی روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع مو د تورخم هغې غاړې ته طالبانو حکومت کمیسار مولوي عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یوه غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرایل پوځ پرون پنجشنبه وویل چې په غزې تړانګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل الوتکو په کلابند شوې غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه ویشتي چې په هغو کې د توغندیو د ویشتلو ساحې هم شاملې وې. د اسرایل پوځ وایي په لیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایل جنګي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 30,000 ته رسېدلی، هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکي مارتن ګریفیتس د امرینو د شمېر زیاتېدل غموونکی او شرموونکی پړاو یاد کړی دی. د اندېښنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرایل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. د بلخوا ریوټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبر راشو ویلي د اسرایل دوستان په دې اړه اندېښنه لري چې په غزې ترانګه کې د اسرایل پوځي عملیات د اسرایل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو دا څرګندونې په غزه کې د مرجوب لید زیاتېدو له کبله د اسرایل په متحدانو کې د تازه اندېښنو څرګندونې کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرایل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرایل کې پولیس د ادعاو له مخې د یوه زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یوه 18 کلن زنداني د مړینې په باب څېړنه کوي. ویل شوي له 19 ساتونکو پوښتنې ګرویژنې شوي او په مشهود ډول خوشي شوي دي. د اسرایل هایون رسپانی ویلي د ادعاو له مخې د لویدیځې غاړې دغه بندي میاشت مخکې په زندان کې د کوټکونو د ګزارونو له کبله سخت ټپي شوی و چې د زندان په کوټه کې مړ وموندل شو. د ورسپانی د راپور له مخې دغه زندانی د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی و چې د وژنې د هڅې په تور په 40 کاله بند محکوم شوی و.
له خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشري میرمن روزا اوتنبای په هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لا زیاتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتني راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بېلابېل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یوه ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اتونبایوا ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلی میرمن اتونبایوا په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډیریدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریځ کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبانو پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او خی نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریځ کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
و د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې دوه ماشومان سپو داړلي وو، بیا موږ ژر ژر هغې کلینیک ته انتقال کړل او ماشومانو ته مو د لیونی سپي واکسین تطبیق کړ او د تشخیص د پایلې له مخې دغه دوه ماشومان لیونی سپي داړلي وو. خوښ یو چې د کوڅه ډبو سپو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګرتیان نه موږ ډېر پازاب وو، سدای دوسپیان نه البته بازار ختم تللو کور ختم تللو ډېر پازاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي. خیر دی چې دوی هم اجرات وکړو، ریاست د سیاحت عامې هم اجرات وکړو، سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو. د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګرت سپیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو عقیم کول دي.
ازادي راډیو او ورزو کندار ته کندار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندار کې هم یو مال بازار ډیر تود او ګڼ شمیر مینوال درلودل خو اوس دغه صنعت له منځه تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې او محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خدای یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په صنعت بوخت دی محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی خو اوس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړي دي
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و نه قلبي حمله وه دا مریضیان نه وه اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلی دي مریضیان پکښې کې ډېر سوی دي اوس بعضې بعضې خلک راسي چې مریضیان مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو زید جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک دی یو دغه یو دکان دی جوړې دغه بوډم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت دی یو بل تسپینو ثابت نه وي بلای کړپو پاکستان ته وړي
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود وه او توکو یې هم شه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ تاسو خاص دغه نه لرو متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړې یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وی دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالهې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو کارکوم سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده دغه مرستې چې راځي د ډبلیو پی یا چې د هر سازمان څخه وي دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ موږ به بیا تاسو درسو سروي به وکړو ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو ملا نه دی درولې نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي ولې چې دغه د امامت عباسي بالکل بیا نه کیږي بیا نه امام کوي او پاته سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي بالکل کیردار مسکینان نه نیسي مسکین ته وای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو نه راځي په کال کې دا یو وار مسته راځي نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژغ ترې وزه پرې ورسیږي
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تل ژوند کوي، دا په ډیر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنری لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي، دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنری د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چار شنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه ایواد ته ورسېدل. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان وژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 40 کلن داوید کوزاګ بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ رښتې معاصل او رواني ناروغ و. پولیس ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه د افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمتوکو پر لیکت بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټ برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پانل لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټ برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او لاغه ځای د کابل تر ارغندې رسوي. ملګرو ملتونو پرون پنځمه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډیت مجبور شوې دي. د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې ورسلغه وسلوالن خته وشو چې د شټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. او د انډونیزیا چارواکو پرون ویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د اچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې ملمدې د بشري وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په فایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپل خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري.
تاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریک کړم. د شک نشته چې خدای چې الله جل جلاله پیدا کړی د جاهلیت په وخت کې د خل سره ډیر زیات ظلم کېدو، ډیر زیات حقونه د حزن اخیستل شوي وو، حتی د ژوند حق هم ورنخیستل شوی وو. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې وایي المعوده سئلت بأي ذنب قتلت. مشکین به خپل لورګان ژوندې ختاولې د خور رنگ بکولې په دې باندې بده شرمندل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لوی شي بیا واده وکوي او د واده کې سړي د ګاډي واډې یو سړي بده څو خځو سره ودونه کول او د خځنه یو شهواني متا جوړ شوی و چې نارینه ورنخل خوند اخیستو همداسې د میراث حق اصلا نه و په جاهلیت کې نه و د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث کوم هغه چې و حق و اصلا ښځې نه درلود د تعلیم حق یې نه درلود د نارینه و سره په مشترکانه بعضې کارونو کې حق نه درلود د ژوند حق یې نه درلود چې هغه لوی یو حق دی خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول د ژوند حق ورته ورکړل شو د میراث حق ورته ورکړل شو د تعلیم حق ورته ورکړل شو د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنخستي وو اسلام ورته ورکړل ستاسو سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروضا الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دوه لپاره د حقوقي میراث کې داخل کړي
په یو شمیر کورنۍ او کې کڅام لیدل کیږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي او دا کورنۍ په دې پوهیږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري وای دا دود نه ده رواج نه ده داسې مسایل یادیږي په دې عقل تاسو وایي
د جاهلیت د وخت دغه عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی که چېرته موږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځان ته متحدر انسانان وایي ځان ته مسلمانان وایي او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو په رڼا کې خځ ته چې کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید د پښو لاندې نه شي حق باید ورته ورکړل شي او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جاهلیت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدنو د مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق پکې نشته د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته صرف دا انسانان چې دوی لمونځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي خو دا اسلام خو منهج کامل منهج دی شامل دین دی دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی هو دا اساس دی خو مهم دا چې اسلام من هیڅ یو مفهوم من هیڅ یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته راغلی او د انسان سره یو کتالوج راغلی چې لکه موږ تاسو د ماشینو باندې چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشین استفاده کوو نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته راغلی دغه یو کتالوج راغلی چې د قران کریم وایي په قران کریم کې دا ټول تفصیلی ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي د انسان څنګه د خپل کورنۍ سره تعامل وکوي د انسان څنګه لوی شي څنګه ژوند وکوي او څنګه واده وکوي او څنګه بیا د واده څخه حق لري خلک څخه لري اولادونه څخه حق لري لولدان څخه حق لري او ماشومان په پلارونو باندې څخه حق لري مرګاب اولادونه باندې د ټول حقوق ذکر شوی په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله موږ ته ټول شی ذکر کړی نو موږ باید که په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو په قران کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې باندې ایمان لرو نو دې ته باید کامل تسلیم شې ایه الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ای مسلمانانو تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ پس مکه وجود اسلام یو طرف راوخلی یو لور راوخلی او نور لوري
پریده ډاکټر صاحب که په دې اړه ته خبرې وکې چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري مثلا د سی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي یو برابر به خور اخلي د غرته وځی کړی
د میراث مسله چې دا ډیره پیچیده موضوع ده د خویندو حق دی د خلکو حق دی د موسم حق دی او هر موضوع چې د جدا بیا مسائل لري نو د میراث مسله چې دا مؤقته مسله ده او تاسو دوی په حق کې ظلم نشي ما تاسو مخکې د کوم اړ شي ما ولوسو چې لرجال نصیب مم ما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مم ما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري دا لږوي او کډیروي خو دا داسې یو نصیب دی داسې یو قسمت دی داسې یو برخه ده چې الله جل جلاله موږ تاسو ته وصیت کوي ومت تاسو ته وروسته چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه وو چې څنګه په دې کې حق دی همداسې د ښځو هم حق دی
بله که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج اوسي د پلار له میراث نه حق ور نه کړل سي دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو. زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور دا حق ونه غواړي هم باید حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د مثال په توګه باندې نارینه اکثره وروڼه موږ تاسو ګورو چې کله وروڼه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي او چې کله دوی بیلېږي خپل مال سره ویشي. عادتاً په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو ما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي، هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستانه حق ونه غواړي او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي او هغوی خاص نه چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چې ته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده خدای چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي، دا ډېر لوی ظلم دی. او دا لکه تاسو مې روایت وکړه د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي، اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي، خو چېرته په دې باندې پوه شي ډېر زیات نفسي ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شو، د نه اخیستي زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا بیا کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی هغه نفسي کومې ستونزې چې دي هغه په خپل ځای باندې، او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات به ورته جوړ شي، او حتی کله کله هغه بیا محاکمو ته چې هغه وکوي، عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه بیا ډېر ضعیف کار وي. چې یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ورځي او بیا دعوه کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي او مخکې دې نه چې د خبره محکمې ته لاړ شي او مخکې نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که تاسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار د سې دوارنګي کوي د زوی او لور ترمنځ فرق قایلې، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې شي مګر د لور طرفدار نه وي، ولی کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښې او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې د دې فرق کوي، زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزې لري او فکری مشکل لري. بلعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه وکړي کوي چې لور عاجزه وي. دا انسانان چې دې حق نه ورکوي، په ډېر جرأت سره باید خبره وکړو چې دوه خبرې دي: یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي، چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک بیا د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبره ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي، او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی، او الله جل جلاله چې بعض مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم ښځینه کوي، بس دوی کوم مالی حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، نو هغه د زنانو لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایي چې یا جاهلان دي نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سویه باید د دوی اوچته شي، دغه علمي پوهاوی ته باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی د پوښتنه وکوي: فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکوئ خلکو چې نه پوهېږي. د اهل ذکر دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او علماء کرام او ملا صاحبان. اذن تاسو پوښتنه وکوئ چې دې قاعدې څه حقوق دي. که چېرته پوه شي او دا حق ورته ورنه کړي، زما په نظر باندې چې دا یو لوی ظلم دی. دا داسې یو ظلم دی چې دا بخیل کېږي نه، او په دې باندې بیا انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنګ به یې تور وي او نوم به یې بد وي، او په آخرت کې هم الله جل جلاله دې انسان سره که چېرته ونه بخښي نو شدید حساب ورسره کوي.
بله، دغه مال چې هغه د یوې خور حق دی، د یوې لور حق ته نه ورکول کېږي، آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټوي کوي آیا خبه ور باندې وسی
هر کی حرام په حرام لارځي تاسو یقین کوئ چې هر څومره کچیر تزیات مبالغ راشي او چاته حرام وي همدس په حرام لار باندې به ور نځي د ټول هغه حقوق چې د خويندو حتی کچیر ته محرم وي ځنې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې مبلغ اخلي په خپل خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ د هغې نارینهو نه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې او یا د هغې انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي ورنه غلا کوي البته د غلا ده که چېرته انسانان پوه شي نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ تاسو یقین وکوئ چې هغوی په خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې را شوی مصرف شوی وي واوره کې لیکل دي واوره کې لیکل نه پاتې کېږي نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي او چې ورباندې واخلي نو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نشته په دې کې برکت نشته په کوم شي کې چې برکت نه وي خیر نه وي الله نه وي پکې هو کې اصلا خیر نشته الله جل جلاله وایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر زه د دوو شریکانو ثالث دریم ګڼه یم تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه کړی بل ځای کې فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف او بل ځای کې چې ما لم يخن احدهم الاخر چې یو بل سره خیانت نه کړی یو بل سره اختلاف نه کړی دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي ځکه چې په دې کې د خور ورور دوه سره شریکان دي د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي د دې معاملې نه الله به هر کی کومه معامله کې چې الله نوی تاسو خپل وای آی بوت به خیر وي بوت او برکت وي دا غینه به موږ تاسو ګټه واخلو قطعا ورغه نه ګټه نه کیږي نو دا ډیره بهتره خبر ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو چې خور مور په حق باندې او د لور په حق باندې او ته خپل حق ورته ورکړو الله تعالی جوړو موږ تاسو د هغه ضعیفانو په ځل کې مخکې مو تاسو ته حدیث ولوسو زموږ نشاط به هم کوي موږ ته بریا او هم راکوي او زموږ تاسو د برکت سبب هم کیږي او زموږ تاسو به رزق زموږ تاسو دی کوه باندې د همکارۍ سره د دوی سره د حقوق او ټول په باندې بزیاتی
bale وضعیت دا رقم راغلی د چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نشي کولای لبلې خو دوی خپل وظیفې مل لاسه ورکړې دي اوس احتیاج دي همدغه څه میراث دوی لري له پلار له ورور ورته پاتې ده په دغه سیا وضعیت کې تاسو دي خويندو ته څه ویل لري کوم لارې خپل کا تر څو خپل حق ته ورسیږي
خويندو ته وایم چې تاسو خپل حق وغواړي او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړي چې تاسو د مخ او به هم محفوظ پاتې شي او تاسو خپل حق هم غوښتي وي د حکومت مسئولیت ته چې باید او د محاکمو په واسطه باندې نارینه دي ته مجبور چې باید او حق ورته ورکړي اما په هوا یې ډېر مهم دی او علما کرام د خپلو منابرونه او د خپلو مساجدونه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي هغه په هوا کې دی باید نارینه ورته دغه پیغامونه او مسئولیت ورکړي دوی د الله نه ویریږي او خاين ته خدمات دغه چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما یعنی حیوانات دي دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خاين د حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي او حتما به دوی تصرف کوي او په محاکمو ته چېرته دوی مراجعه وکوي زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما ځکه دا شرعي مسله ده دا دیني مسله ده او دا حقوق دي حتما به هغه حقوق د زنانو ورته اخلي
که نارینه او تم یو څه ولرو هغه کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټې مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي په کور کلی کې سپینګیری راټول سی او خبره لوی سی دوی ته څه کول پکار دي چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کېږي د لور کېږي دا ورکړي تر څو هغه یو غټ متال د غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه و نظم دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې ورنه خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي خپل ګریوان ته وګوري او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی زما د خور دی او زما د نورو هغه اقرباو دی زما په مال کې دا زه باید ورته ورکړم دا ضعف نه دی دا کمزوري نه ده بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي هغوی ته زما دغه خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي خپلو دوستانو باندې کار وکوي او علما کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی مهیاس دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظو باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنې کوي دوی نه پوهېږي متاسفانه ځکه چې دا هغه په هوا چې دا ضعیف دی کم دی دغه اوه په هواي باندې ځي او نارینه او نظم نه خواهش کوي چې هغه به خپل ځان نه پوي کړی او چې دوی پوي نو دی الله تعالی جوړونه وای دی چې سبا تاسو مهرباني وکول بیا محاکمه ته خبره وی دی کلی سپینګي او غونډي به د منطقي خلک باندې خبره کوي نو که خبر درته مو تاسو افغانان غیرتی خلک یو حتی چې زموږ تاسو په کلی په گاون کې چې بازه خل دي چې هغه کل دی وی او غریبان وی او فقیران وی کومک ورسره کوي افغان ورسره ودري بغیر دغه د هغوی سره دی د وینې شریکي وي خدای چې وینې شریکي وي هغه یعنی الاقربون اولا بالمعروف لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي نو دا خو د هغوی حق جوړیږي او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی او حق د یو مظلوم انسان حق هیچ ته نه بخي او تاسو د مظلوم د خراونه تاسو ځان وساتئ ځکه چې مظلوم خپل خرا باندې او خپل بد دعای باندې خپل حق الله جل جلاله نه غاړي او الله جل جلاله د هیچ نه خپل حق نسبه او حق من هغه حق ورته ورکوي چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي د الله کار دی او حتی من هغه حق ورته ورکوي نو مخکې نه چې دا حق زموږ تاسو نارینه ونه واخیستل شي په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړ شي دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقوقي ورته ورکړو او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي د هغوی ژوندونه کېږي او دغه مسایل به وروسته حتی کله کله به ځینو منطقو په بدیو باندې بیا وړي متاسفانه او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي چې خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده زما څه حق دی نو همداسې د نارینه ورداخلي نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ تاسو نه حساب کېږي او الله رانه پوښتنه کوي او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي نو دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پېټه یې موږ سپک کړو او خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې د زموږ تاسو خفیف شي په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بېغمه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پای له تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري دا ورته باید ورکړي سي دا واضح کړي ډېر پخي
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت رالېږلی او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی ښځې ته لاړو بي خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها ته او د ښځې نه یې مشوره اخیستې او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی او دا ښځې کې دا انما النساء شقائق الرجال دا د نارینه سره قوت دی لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري نو دا د دوی حق دی زموږ ستاسو نارینه او زموږ ستاسو مالو کې د حق دی د حق باید ونسپول شي د حق باید ورته ورکړل شي او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو او دا یعنی عامه پوهاوی مو تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي او سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کې ورته وایي متوجه کړو چې دا حقوق ورته ورکړو او خویندو ته هم زما دا پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د فردي چوکاټ کې هغه خپل حقوق وغواړي هغوی هم چوپ نه شي او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې چې موږ دغه حقوق دي څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي خویندو هم باید پوه شي او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو الله جل جلاله توفیق غواړم چې دا دین ناس شامل منهج موږ ته الله را لګلې او کتلوی انسان د لپاره بده باندې موږ تاسو نه پوي کو تبدی باندې خپل ژوند کې عملی او غرزه او تاسو په ټول ژوند کې متاسف شاله اوسئ.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
الله تاسو هم ژوند لري مهرباني.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری.
اولا سانا پانا سارا ہے پاخے فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچوڑان شی پا پو بو کے دے تصویر دے سر گو پر دو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچوران چھ پاپو گو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیاسل با مارا قتل ڈرا تیا دسپوک میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹول آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بنا چوران چھ پاپو گو کے دے تصویر دے
قتل لوی قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي دی دی خار په منارو کې د تصویر دے کپټولو آئینو کې د تصویر دے دغه ګرز مټه لا پهو بنا چوران چھ پپو کے دی تصویر دے دیرے سرگو پپردو کے دی تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دی تصویر دے تگے گرز مجھے